ژرندو وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا جرندونه مخکې خو مونږ اوریدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوی او هغې سره وړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي، همدغه جرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه جرند کې وړو کوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي، د جرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته جرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړ کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابرې دي او کوم وخت چې دا کانې مړ خراب شي دا درګه مرګ خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي جرندی له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وایي
ژرند چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو، بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوی خوشبوې موک نسرغه کې کو، موک نسرغه کې کو، اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوې زما کور کې چراغ نه دی لګېدلې. هو هغه لکه د ګلو یو تند او شیرینه خوشبوې، له ګلدانه په یو باد پسې ده خپل الوتا دی. تو پیړی شوی چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړي. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په سیر د کوم جماعت د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېر ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې، دلته ډېر ژیړ مازیګره راخل لاړ شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره کیږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې، هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره کیږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د جنو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کی خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو اینم دغه څه یو څه ته یو بحث و په رحمان بابا باندې او چا ځان کړی و یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی وا بیا بل ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دا ودانه دانا نه که په دنیا باندې غه وی هلته وی هلته وی هلته بل څه وایي که نه نو دا رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه ما یوه خبره باندې باید ولاړ وای خو یو خو اوسنی کرکتون کې بیا وایي چې نه انسان چې ده یو احساساتي موجود ده انسان چې ده د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو دغه ویره ولې موږ ته راغله که نه دغه ویره خپله یو احساس ده که دغه ویره موږ کلمات واچوو تاثیر کړو هماغه شېبه او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې مثلا خواک سړک باندې که یو ګلانو سره یو ترن منځ کې ناست دی په یو کنسرت کې یا چېرته دا محیط یعنې دا ټولو سره یو ځای کې یعنې یو په یو نوي شکل سره وړاندې کې دا خپله هغه د تکرار مخه نیول کېږي حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي خو ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي ځینې وایي خو زه وایم نه شاعر باید په هره شېبه د هرې پېښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښیي هغه کوم احساسات چې دی راپارېږي هماغه شېبه باید هماغه تصویر کړي هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر سي چې ښه هم لګېدلی ځکه چې احساسات په
همدغه علت ده چې بېرته تغییر راځي په شعر کې
تغییر راشي او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو معنا داسې څه چې نو خبرې زما تکړه دي بیا څوک را سره
نه اوري او نه اوري
او بله خبره په کلماتو کې ده کلمات هم ډېر رول لري شاعري بل څه لري نه هماغه کلمات دي ټولې لوبې له کلماتو سره دي احساسات خو معلوم دي مثلا ویره ده ویره احساس ده نفرت کرکه احساس ده مینه احساس ده عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده دا ټول د مثلا احساسات دي او دا ټولې مثلا دا لري هر انسان داسې لري حیوانات لري ټولې لري خو کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي باید تفاوت ولري مثلا زه مثلا زړه یو چا ته زنګ کوم همدا شېبه ټلیفون زړه مې خوښ مې په تنګ ده چا ته ټلیفون کوم چې یو ملګري ته مې یو څوک دی چې په هغه کې په هوا لرم هغې ته هر څه ویلی څنګ نو د هغه اول پوښتنه هم همدغه ایرانه چې څنګه یې دا د څنګه یې تعریف دا ده چې یعنی څه در باندې پېښ شوي احساسي حالت دې څنګه ده هغه وایي چې یاره زه ډېر خوف مې په تنګ ده خفه یم مثلا مشکل لرم بیا یو څه ستونزه را پېښه ده دا دلته زه د خپل احساسات هغې ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغې خپل ما ته را انتقالوي شاید هم خپل احساسات را اخلي خو شاید بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي هغه د هغه مخاطب کول د ډېر لوی ده هر څوک کولی شي ده هغو ته یې ور انتقالوي خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم ښه یم په دغو جملو یې موږ نشو کولی په شاعري کې هم موږ مجبور چې بېرته همدغه زه ښه یم یا زما وضع خبه ده یا څه خفه یم
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نه وي احساس پکې پاتې وي کلماتو پورې لاوسه پامبرته همدغه شیر ته مرغې شوې خوشبوې کې کو ګورو توند او شیرین خوشبوې ل ګلدانه په یو باد پس په خپل الوتلې ګوره ډیر کافر تصویر دی دلته بیا یو تصویری ابهام دی البته لفظي ابهام هم دا لري او مفهومي ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شیر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دوه کسان دي خبري نسره کوي او سترګي او لاسونه سره بیل دي. البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده، لیکن دا کمال دي چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي. یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي، داسې نسي کېدی فکر را سره نظر یې کنه، داسې نسي کېدی چې یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته سلو شي. البته که بیا بیا عمیق راځي بیا سلو راځي، خو بیا یو رتم یې پیدا کړو. لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي بیا بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووزي او بیرته عادي خبرې شي. دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
پتا څنګه ډیر اړین نظر ده چې راتم بیا فضا ان دا تر پای ساتل پکار دي. مثلا ما یو فلم کوت، دا فلم په دغه پایل کې ډیر د سي هيا جوانی و ډیر خو روسه در سره اول وی د نورمال دوه کسو پیتاوي کې نه استو بیا خو بیا خاطی خو هغه د پایل کوم هيا جان او کوم حرکت او کوم لاوی چې د لوده هغه تر پای ورسو ساتلای. حتی په نیمای کې نو فلم د دی ور نو چې وکړل سي دا یو خبره ده. په شاعری کې ځینې وخت کېدای شي رتم یا کومه فضا کوم نو معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کارو، ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده. دا د زړه ټکان نه ده، دا خپله یو رتموز لري، یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو ترمنځ چې هغه کوم واټن ده، مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده، باید هر ضربه وزن او طول او عرض باید د یوې ثانیې یوه ثانیه دلته درې که څوک دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي. یعنې هغه کوم یعنې موږ کولی شو چې په شاعرۍ کې هم رتم، ځکه چې اوس یو مشکل په دې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده. خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعر وشړل شي لرې شي، ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري. مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي. یا وروسته زما په شعر کې خبره په دې کې رسي، یو ځای کې احساسات ډېر ښه ښکاره کېږي یو ځای کې، خو دا فرق کوي.
هو بس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده. استاس پام دی شیر که مرغی شوی خوشبویی که عادی حالت ده بیا روست یو سه مبهم حالت رخله دا اغا شیری منطق ایجابوی سی هم ده سیوی
ما خلو که مخی چی ویل با مجبورو چه اغا ده شیر ده تخیل ده جوڑا ولو جوڑان ده کولو ده پار اغا کم شیعنه چی اغا لوخی چی ده اغا پا پام که ودارو. خو زینی وار ده سی چه شیر منگ دون پا خپل تخیل که زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي. مثلا ځینې وخت که ځینې قواعد اته نه شو هغه کولی، ځکه شیبه که چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل د اخلم نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه، بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې شي. کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده. او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
بله. لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو. د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغۍ شوی خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده. خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته. ځکه چې په شعر کې تکرار شوی کلمات د سلګونو معنا او پنډه لزان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوي په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنا نه لري، زیات لري دی. یعنی مثلا په شعر کې وطن یاد کو، په شعر کې هیواد یاد کو. هیواد یو سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبی ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او داټو. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایست غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایست غورځو، لیکن بڼه به یې نه وي که خپلې خبرې به پکې ځایوو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې ته مونږ څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شغ لرو. یو آینه دی، یو انتظای دی. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو، ځینې چاته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ عیني تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د ځای سان ده، که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نه شیندي،
یعنی په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي. بلکې موږ ویلې چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي، زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نه وي کړو، ترکیبونه نه یې ورته رامنځته کړو. پیغله شوې مثلا پیغلې پلوه شي، مثلا پخوا به څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، هلته مونږ هغه نه دی یاد کړی. چې تکرار راغی که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار وو. مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشي ورته پیغلې کړې دي، مانا دا ده چې یعنی رڼا یې تېزه ده. او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده. دلته شکل بدل شو
په همدغه شکل او صاحب
خلکو ته نه وایي شو. اما مونږ محتوا نه سو لري کوله، محتوا هماغه زړه په زړه ده، هماغه سپوږمۍ ده، هماغه غار.
او نه نه، طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده. اوس مثلا لکه مخکې چې وویل
دخل المار نن مثلا المار مغه المار ده، المار په همدغه شعر کې په نوې بڼه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابی المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابی شوی دی. خو د کوم جماعت البته په همدغه المار کې، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شعر کمال ته ورسره رسیدلی. له اوسه فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چیرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډیر افغان لوستون کې به راجذب کړي او ډیر ته به ډیر محسوس شي. که څرنګه
ښایسته نظر ده، خو یو خوب یې هم پاکستان مثلا مونږ کله چې افغاني وایي له افغانیتوب نه مطلب هماغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي.
نه مطلب او بخشه دا مطلب نه ده، مطلب مل افغانی دا ده چې هغه ماشوماله چې په افغانستان کې تیر کړی ده لږه کې یو تصویر راکښوي.
او هغه زمانه خلکو ته وریا ده کنه، یو ډول فیصله نوستالوژي رامنځته کوي.
لکه همدغه اوس همدغه په د جماعت په تیر باندې یو یو څراغ را ځوړندې کنه، نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم بیرته شریکوي.
مخه نظر یعنی هر څه، یعنی مو په داسې حالت کې زه ځینې وخت تصویرونه جوړوم بیا شعرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راواخلم دوی له کوم تصویر نه زیات خوند اخلي. لکه تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده، یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېدلی. یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي، هماغونه لیکوال یا شاعر مثلا د خپل لوری بدلوي، د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي. یو خو سمه ده، هنر هم ده، یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي. مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې هم ورکړی وو، دا د افغان یو سندرغاړی احمد ظاهر پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا، نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي. وی دا علت یې څه ده؟ ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی؟ که علت چې زه فوق العاده علاج ولرم، خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښیږي. د دوی تمایل دغو سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل.
لیکن لاهو صاحب ډېر به هم تمایل ته هم څوک نه ګوري چې بیا له خپل مسیره ونوځي.
عالی عالی ډېره، خو نو دین وخت بیا دلته بیت اساس سره موافق یم، یعنی یو حدا پرې ځکه چې به دې تمایل بیت دې شاته دې ګرځي، ځکه دین وخت دې اوریدون کې ذوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت کاپیسا د نورو نه راخیسته. زمونږ اوس مشکل دي کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانۍ رنګ ښه رنګ ده، نورو بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې ونیسي، دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي، خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اوتومات دی. یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي، ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره، خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته څیز په سترګه ته وګوري. خو موږ هم بل یو بل هغه په دې کې لرو، یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښولې هغه معیارونه ورته لوړ کړو، یو څه یې راوباسو. ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یارو دا به هېڅوک هم ونه لولي، خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې دا شعر ته مونږ خوښ ده. هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې مونږ ته خوند راکوي. نو په هر حال به موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کوم اندازه چې دغه هم باید لوړ کړو، دائمانې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن، هغوی باید یو ښه شعر وپېژني. بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستون کرامات چې نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته، یعنی هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده، دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه، وایي ویل کېده چې هلته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر ده، هغه ته مونږ نظم نظم خو چاغ نه وایي شعر، نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس، نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده، مونږ وینا ده نو وزن پکې شته نه قافیه خو شعر ده. مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ، هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته، او ما په خپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي، خو هڅه په کې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنی زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا زما لاره ډېره عالي ده او زه خالي ته زما لاره تعقیب کړي، یعنی زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راولي، یو څه کوشش
وکړو چې دا یو څه کار وکړو. له ښاغلي لاهو مننه. د ازادي راډیو مجلې د تیرې اونۍ په خپرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کیشي نو د تیرې اونۍ خپرونه هم په ازادي راډیو .com کې موندلی او اورېدلی شي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
شاکس همغه دی چې سره ته وکړي په هر عکس کې دا کمال نوي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې سره لري د تخنیک لپاره پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوی دی، نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو ترې انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکی برخه د مسول میرویس رسولی نظر می پدې برخه کې اخیسته دی. دوی اکاسی په چک جمهوریت کې لوسته ده. هر هنر اصول لري. دا اکاسی د اصول په اړه بل شاغلی رسولی څخه وور
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول اف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي
او
هر برخه باید له بل برخه سره یو شوي،
یو شوي د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره،
مطلب مو داده،
د مطلب مو داده سی یو منظر سی ویني، تاسو باید درې خط دوه خط داسې وباسي، او دوه خط داسې، یعنی
دا عمودي دوه افقي
او او دا په نه
برخو تقسیم،
برخو تقسیم کې او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کې قطه کې مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کې هغه مهم شی اوږه یو کې راولي،
دا تقاطع هغه مهم شی راغلی
وو، باید هغه شی زیاتره اکسو کې باید هغه اوږه یو کې راسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلار شوونه پرې برخه کې هغه سم کې
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه تبی کرخه، مثلا لکه لارې سندونه کټاره یا سوري، د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي،
یعنی پرې شک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینې شان لکه لاره او لکه سوري دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب در صدقه ته سګوره لاره ده، د لاره اغه مهم شیطان خواتزی، یعنی د تاسو سترګې د لارې سره مهم
تعقیبي،
تعقیبي یا د مثلا د غرو اغه
کمانونه،
کمانونه سي دي اغه مثلا یو چرته یو کولای زائد کولم کولای د غردا او دغه د التی بي، یا مثلا په کورونه کټاری دي سه کټاریزي او د ایتاسترګي او دغه کټاریزي هغه جکس خدميږي الته وخونه ده یا پښو ده،
یعنی او بخښي، یعنی د کټاری اخر باید یو دم پاکس کې نیوي قطه شوی
یو
شی باید
نه کده سي مګرم اخر اکس جو یعنی کول راځي، یعنی کټاروسي دغه کې د لیدو لیدونکو سترګي او خطبي
یعنی دا حرکت ورکوي،
حرکت ورکوي او سين او د شانس دي غوړنه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کې کڅام د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید وستل شي. لدې پرته څه تناسب پاکس کې پکار دی؟
تناسب بل دا ده چې یو سیمتری پاکس کې کده سي وي، بعض وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ، مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ، له کړکۍ نه سي عکس اخلئ، مثلا کړکۍ په کې راسي او د کړکۍ شاته منظره یې دا ښکلې راسي، یا دروازه، یا مثلا عکس د کولی ون اخلي ته د نورو پانو شاته شاته ګوري، او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلي چې دا چارګرد شاخه د ونه پانی راسي، دا دم دې یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شه، ده
تناسب دار سي تا شي په چوکاټ کې راولې، او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې له تناسب مطلب دی، په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو،
یعنی په خپل تصویر کې، یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ، یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یو غار نه عکس اخلي مثلا،
او د سکسونه ډیر زیات شي ویم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي، ل یو اغه دروازه یو کم معلومی شو بیا ورس ته دغه لکه عکس دی په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې، دا څه شي،
دا څه شي،
یو یو تناسب پکې پیدا کړي په دې عکسان. یو بل خبره هم دا کیږي، باید لاکس نه منفی فضا لري، کوم منفی فضا نه مطلب شي،
منفی فضا بعضی عکسو کې ډېر ښه خرسي ووسی دل خطره غو عکسو تم دغه وای مینیمم غته مینیمالیزم، یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده، او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کرسی ده په حساب مهم شای ده او شاته سی اسمان گوری اغا خالی ده یعنی تا توجه دا کورت جلبوی او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورتوائی سه دام یا ستایل دی اکاسی ده چه بعضی اکاسانی اخلی دام
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لاغشانو پوی واکس کدی چه دی اصل عکس یعنی اصلی فوکس پیغه منده نوی
نوی زیادتر خالی شایی مثلا ایچی حالتا نستا مثلا
لکه آسمان
لکه آسمان لکه دیوار سیدا
او سپین دیوال دیش
سپین دیوال دیش دلتا مثلا ورکای بل شایی ده مثلا پیشو عکس ده او سپین دیوال ده مگم نوشان حالتا نیستی تباجر جاد نکی
رسولی سبتا سویل سی کلا نا کلا دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کلا مهمه نوی چه وقت مهمه وی چه وقت نوی مهمه
در جالب سوال او در سخت سوال ده او دغه توکس غواړي د مینیمال سټایل اکسنو واخلي او دغه وخت کې نو خخ کاری نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد سه التا لګزر بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دي سه وخت هغه منفي څنګه معنا نه لري او بدکاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وي ویدو
ډکښه مکم هلته ته هغه دي تا مهم شي سه غواړي غو ناکس وخت لري داستان سه ته د عکس غواړي سه جوړ کې هغه لباینه وړي تاسو سره خو ته وړي نیم موټر مثلا البته اټس په دغه کې
ده معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مو واسه کو چې او موجی او درې او فقي خطي په واسه پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام اما ما مهم شي په دغه
تقاطو
کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ما مهم شي باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدې تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دې خبرونه پورستیو کې لاندې کیسه لرو د مورنی ژبه پونم د کیسه لیکوال خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل وسته او آزادی رادیو مجلې ته را لېشلې ل دوی مننه کوم دا کیسه سره اور
لاری په خوشینه وویل تا هیڅ هم دې زده کړی د ماشوم سر وزړید لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته لپاره به هم نه پوهیږي د جامې ګندلو ماشین دی غایب ودرې ځوانه خزه په خبرو کې ورولوي دا سړیا تر اوسه خوله په اور سیم کې دی زده به کړی د سړی تندای تریو شو الله سی باکه سی وروخسته لکوره ووت او دفتر ته لاړه خزه ماشوم ته وکتل او ورو وویل ګوره زړګیا تبا خپل درسونه وای د پلار خبره د تر پنجړه ویلې کا په سبقونو کې تکړه وی نو یو خپل کوښنه به سکل در تخلي ماشوم په حیرانه ورته وکتل خځه د ماشين لاس ته تاو کړي ورو یو ویل هلګ رانه د مکتب وخت دی هلګ باکس ته لاس ورغځاوه بوتونه په خو کړل د باندې ووته هوا سړه وه د ماشوم د سړک پر غاړه ودرید د موټر ګړندای روان وو یو لاروی ورمخته شو ماشوم یې لاس ونیو د سړک ته بل غاړه ورسره لاړو پاورسته ماشوم په ټولګي کې وو معلمي پر توره دړه یعنی هو توري ولیکل په لوړ غږ یې وویل کاند لکه علي به بار سه بار کتابچه های تان بنویسید ماشوم په حیرانی سره خپل کتابچه ته کتل شیبه ورسته معلمي وپوښتل کاند لک تو چرته نوښته نه میکنی ماشوم ورو وویل څه د معلمي شونډې بیا وخزیدې چی گفتی هلک بیا خپل خبره تکرار کړه. څه وکړم؟ مله مې تندی تری وکړ. بچې، ما پښتون نه فهمم، ته چی میږي؟ ولاړه شوه. دوی بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحاله یې وویل: آفرین بچی لایق، چې قزود ناشته کړي. تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی و: په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501.